افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. دا د ازادي راډیو نیم ساعته ماښامنۍ خبری مجله ده. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی په دریم ځل د افغانستان او سیمې د هیوادونو په سفر وتلی دی. په پیل کې له اجمل ان خبرونه اوري.
په کابل کې امنیتي ځواکونه دا مهال د یو غصب شوي کور د تخلیې په خاطر په جګړه بوخت دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو وار بیا سیمې ته په سفر وتلی. او د ناټو عمومي منشي وایي په افغانستان کې د دې تړون حضور ځکه مهم دی چې دا هیواد بیا د هغه ترهګرو په ځاله بدل نشي چې په لویدیځو هیوادونو کې بریدونه ترسره کول غواړي. په کابل کې پولیس وایي د یو غصب شوي کور د تخلیې په هڅه کې پنخته اوختې دي چې پکې لږ تر لږه تر اوسه یو پولیس وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي څو شېبې مخکې د ازادۍ راډیو ته وویل چې د هغه کور د تخلیې لپاره یې له ځانګړو ځواکونو مرسته غوښتې چې د تمیم وردګ په نوم یو شخص غصب کړی او د محکمې د درې پرېکړو سربیره یې پرېښودو ته نه دی چمتو. ښاغلی رحیمي وویل
چې د یوې مشتې رئیس ورته وایي چې دا کور باید دوی تخلیه کړي. کله چې امنیتي ځواکونه پولیس ورځي دوی کور ته د دوی د تامین وردک د امنیتي کسانو یا محافظانو لخوا په پولیسو باندې ډزې کېږي چې درې پولیس پکې ټپیان کېږي. دغه نه وروسته تاسو پوهیږئ چې هغه قرار چې هغه په اساس د مراجعې عدلي او قضایي وي او د محاکم وي پولیس حق د دې لري چې دغه قوانین د ټولو قانونو پرانا کې غته تدبیر شي.
خغل رحیمی زیاته کړه چې د تمیم وردک په نوم د دې شخص ساتونکي وسم په امنیتي ځواکونو د سپکو او درنو وسلو ډزې کوي. جګړه تر څو شیبو مخکې پورې چې دا خبر چمتو کې دام روانه وه تر اوسه پورې د رحیمی په وینا یو پولیس وژل شوی او شپږ ټپیان دي. د ویل چې سیمې ته ځانګړي ځواکونه هم ورغوښتل شوي او ضربه دغلته جګړه پای ته ورسیږي. د ناتو مومن شوی په افغانستان کې د دې تړون حضور ډیر مهم دی. څو دا هیواد بیا د لویدیځو هیوادونو له د پر لویدیځو هیوادونو د بریدون لپاره د ترهګرو ډلو په ځاله او د انسجام په مرکز بدل نشي. یان ستولتنبرګ نن په بروکسل کې خبري اعلان وکړ ویل په افغانستان کې موجودیت د دې تړون لپاره په ډیر درون مالی او بشري قیمت تمامه کی. خدا باید د هغه وضعیت سره مقایسه شي چې دوی په افغانستان کې ونه وسی رامنځته کیږي. ستولتنبرګ د ازادۍ رادیو د خبريال د دې پوښتنې ځواب کې چې ولې په افغانستان کې موجودیت دومره مهم ګڼي ویل دا ناتو منشي ستولتنبرګ وایي دا په افغانستان کې زموږ موجودیت یوازې د افغانستان سره د مرستې لپاره نه دی بلکې زموږ لپاره هم دی. څو د ناتو غړي هیوادونه وکولای شي چې خپل وګړي د القاعده شبکې داعش وسلوالې ډلې او نورو ترهګرو له بریدونو خوندي وساتي. بلخو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له یو امریکایي هڅ سره یو ځل بیا د افغانستان او د سیمې د هیوادونو په سفر وتلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وی خبر پاڼه کې چې پرون خبره شو ویلي ښاغلی خلیلزاد به د ډسمبر له 2 منټې تر 3 منټې پورې د خپل دې سفر په ترڅ کې پاکستان، افغانستان، روسیې، ازبکستان، ترکمنستان، بلجیم، عربي متحده امارات او قطر ته ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي خلیلزاد به په دې سفر کې د افغان حکومت له چارواکو نورو خکیلو لورو سره وګوري. سو د یو پراخ بنسټي سولې د پروسې لپاره چې پترس کې افغانان خپل د خپل هیواد برخلیک وټاکل شي اسانتیا برابر کړي. خبره پانه زیاتوي چې خلیلزاد به د ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائی رئیس عبدالله عبدالله او نورو افغان لورو سره وګوري. څو له افغان حکومت او نورو سره د خبرو اترو میسته د طالبانو راوصل نږدې تنظیم کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم په وروستیو دوو میاشتو کې خلیلزاد دوه سفرونه سیمې ته کړي. جاپان په افغانستان کې د یونیسف د هڅو د ملاتړ لپاره څه باندې 9 میلیونه ډالر مرسته کړې. په کابل کې د جاپان سفارت د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق سره په یوې شریکه اعلامیې کې ویلي چې په دې پیسو به د یونیسف اداره او همدارنګه د جایکا اداره د افغان ماشومانو لپاره بیړنۍ مرستې په ځانګړې توګه واکسین چمتو کړي. دا سعودي عربستان په مشي هغه پوزي تلاف چې په یمن کې د حوثی اغیانو پر ضد جنگي یوای موافقه کړی چې د ملګرو ملتونو یوې الوتکې ته اجازه ورکړي. سعودي حوثی اغیانو 50 ټپي جنگیالي د درملن لپاره انتقال کړي. د ټپیانو دا انتقال د سولې په خبرو کې چې په دې اونۍ کې په سویډن کې تر سره کیږي د ګډون لپاره د حوثی اغیانو مهم شرط و. دا خبرې په یمن کې د کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو په هدف تر سره کیږي. ډیپلوماټان وایي تمه ده چې په سویډن کې د یمن د سولې دا خبرې به د چهارشنبې تر ورځې پیل شي. د امریکا پوز وای په سوریه کې هوایی بریدونه کړی چې هدف یې د اسلامي دولت د وسلوال ډلې هغه مشر چې یو امریکایي مرستندوی کارکونکي په وژلو کې لاس درلود. په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د فوزي ائتلاف ویان سینریان پرون په ویلامه کې ویل په دقت تر سره شوی دا هوایی بریدونه د داعش د وسلوال ډلې د یو مشر ابو العمرین او د دې ډلې د څو نور مشرانو پر ضد د سوریه په بادیه صحرا کې تر سره شوی دی. او د قطر د انرژي وزیر وایي هیواد به د دې کال په پای کې د تیلو د صادرونکو هیوادونو یا اوپک له سازمان څخه ووزي. د قطر د ډیپلوماټ د اعلان د دوشنبه په ورځ په دوحه کې یو خبري غونډه کې وکړه. وی ویل د اقدام به د 2019 کال لپاره عمل شي.
د نیم ساعت خبری مجله کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړې استازي بیا د افغانستان او سیمې په سفر وتلې. د ناټو سرمنشي په افغانستان کې د فرهتی ډلو د حضور په اړه خبرې کړې.
So this is about helping Afghanistan, but it's also about helping ourselves.
یو نوی سروې شي چې په نومبر میاشت کې ملکی تلفات د تیر میاشتې په نسبت کم و. افغان قوو په فاریاب کې خپل خواړه له اړو کسانو سره شریک کړي دي. د یمن د هغه ښار په اړه هم راپور درکوو چې یو وخت د القاعده په کنټرول کې و خو اوس د جګړو له ګواښ سره مخامخ دی. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی په دریم ځل د افغانستان او سیمې په سفر وتلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې زلمی خلیلزاد به په دې 13 ورځني سفر کې افغانستان، پاکستان، روسیې، ازبکستان او نور هیوادونو ته ورسي. یوسف خان زدرن برته وایي چې ښاغلی خلیلزاد به پر کومو مسایلو خبرې کوي.
د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی یو ځل بیا د افغان سولې په خاطر د سیمې هیوادونو په سفر راوتلی، خو په سفر کې د تیرو دورو په پرتله ډیر هیوادونه په پلان کې دي. زلمی خلیلزاد د افغان سولې په اړه په ځانګړي ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان سولې څخه د ملاتړ او دغې بهیر ته د زمینو د برابرولو په اړه پاکستان، افغانستان، روسیې، ازبکستان، ترکمنستان، بلجیم، متحده عربي اماراتو او قطر ته سفرونه کوي. د وړاندې ښاغلی خلیلزاد د افغان سولې په برخه کې د رسمي مسؤلیت اخیستلو وروسته د اکتوبر او لاغې وروسته بیا 13 نومبر میاشت هم د سیمې هیوادونو ته سفرونه کړي وو، خو د ده په درېیمه دوره کې ډېر هیوادونه او وخت په پام کې نیول شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې خلیلزاد به د ډسمبر له 2 نېټې څخه تر 6 نېټې پورې د یادو هیوادونو په سفر وي. د دې تر څنګ روسیا، ازبکستان، ترکمنستان او بلجیم هغه هیوادونه دي چې د خلیلزاد په تیرو سفرونو کې نه عمل خدا زلورته د سفر پلان شته. نو موړي په تیرو دواړو سفرونو کې په قطر کې له طالب استاد سره هم ولیدل او وروسته په کابل کې خبريالانو ته ویل د هیل لري چې تر راتلونکو 15 میاشتو له طالبانو سره سوله وشي. په همدې حال کې د خلیلزاد له دغو سفرونو سره هم مهاله پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته خط لیږلی او ورڅخه د افغان سولې په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې ده. د سولې دغه هڅو ته په کتو د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي د افغانستان د سولې په اړه د نړیوال لخوا ښه ملاتړ رامنځته شوی دی. ښاغلی عبدالله چې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې د جنوا د کانفرانس د لاسته راوړنو په اړه خبرې کولو ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه له هغو هیوادونو د همکارۍ غوښتنه لري چې د افغانستان د سولې په برخه کې څه کولی شي. د کانفرانس ګډونوالو هیوادونو، سازمانونو او بنسټونو په ټوله کې ټولو د سولې له بهیر ملاتړ وکړ او لاغې هیوادونو څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې اغیزمن څه کولی شي. او ټینګار هم په دې و چې د سولې د بهیر مشري باید د افغانانو په لاس کې وي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار وایي دوی د امریکا د ځانګړي استازي د سولې لپاره هڅو او سفرونو ته په نیک نظر ګوري. ښاغلی قاسم یار ازادي راډیو ته ویل د خلیلزاد په سفر کې پلان شوي هیوادونه په یوه نه یو ډول د افغان سولې په برخه کې رول لوبولې شي. یوسف زدران، ازادي رادیو، کابل.
د ناټو سرمنشي وی په افغانستان کې د ناټو پوځي تړون حضور خورا مهم دی. غزیا تکړه چې په افغانستان کې افراطي ډلستا خو دغه تړون به په وړاندې مبارزه کوي. نور حل له بروکسل نه د ازادي رادیو د خبريال مصطفی صدیقی پراپور کې.
نن د ناټو عمومي منشي ینس ټولټنبرګ وویل په افغانستان کې د ناټو د حضور دوام مهم دی. د په یو خبری کانفرنس په بلجیم پلازمینه بروکسل کې د ازادي رادیو د یوې پوښتنې په ځواب کې چې ولې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د پاتې کېدو بیا تر وتلو زیاته ده، داسې وویل:
فور انسټنس، وی نو دات القاعده از دیر، وی نو دات آیسس از دیر، اند وی نو دات
آیسس از القاعده هلته حضور لري. پوهیږم اسلامی دولت یا داعش ډله هلته شته، او پوهیږم چې داعش په منځنی ختیځ کې پر خپل مرکزی زړی کار کوي. هغوی داسې شبکې لري چې په اروپا کې دننه یې ریښې ځغلولي، نو ځکه دا له افغانستان سره د مرستې په خاطر دی. خو دا مرسته له موږ سره هم ده چې وتوانیږو خپل وګړي تر دې هم خوندي کړی شو. موږ نه پرېږدو چې داعش، القاعده او نورې تروریستي ډلې په افغانستان کې بیرته خوندي ځایونه ومومي.
خو ستولتنبرګ په افغانستان کې ننګونې لویې وبللې. دا زیاته کړه چې ناتو متحدانو ته په وروستیو میاشتو کې تلفات اوښتې دي. د امریکایي ځواکونو درې سرتېرې په دې وروستیو کې په غزنی کې د سړک غاړې په یوه چاودنه کې ووژل شول. ستولتنبرګ وویل چې افغان ځواکونو او د دې هیواد ملکیانو ته هم تلفات اوښتي. دا د ولسمشرۍ انتخاباتو پر ترسره کېدو ټینګار وکړ. ستولتنبرګ وویل چې غونډه به د سې شنبې او چهار شنبې په ورځ ترسره شي. تمه ده چې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د بهرنیو چارو وزیران بل افغانستان سره د ناټو ژمنې نوې کړي. همدارنګه وزیران د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسې په اړه له خپل ملاتړه ډاډ ورکړي. اوس مهال ناټو په افغانستان کې تر 1400 زیات ځواکونه لري. مصطفی صدیقی، ازادي رادیو، بروکسل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د پاکستاني د کابینې یو غړی وایي چې د امریکا ولسمشر صدر اعظم عمران خان ته په یو لیک کې په افغانستان کې د سولې په خبرو کې د پاکستان د مرستې غوښتنه کړې. امریکایي چارواکو تر اوسه د دې لیک په اړه څه نه دی ویلي. تفصیل له احمد تکلنا.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودری نن وویل چې ولسمشر ډونالد ټرمپ په یو لیک کې د پاکستان پر صدر اعظم عمران خان غږ کړی چې د سولې خبرو ته د وسلوالو طالبانو د هڅولو په برخه کې همکاري وکړي. ښاغلی چودری وایي ولسمشر ټرمپ په دې لیک کې له پاکستانه غوښتي دي چې د افغانستان د 12 کلنې جګړې د ختمولو لپاره د سولې په خبرو کې خپله ونډه ترسره کړي. طالبانو تر اوسه په مستقیم ډول له افغان حکومت سره د سولې د خبرو طرحه رد کړې ده او ویلي دي چې یوازې له امریکا سره خبرو ته چمتو دي. دوی هم دراز ویلي چې د ناټو ځواکونه باید د سولې د خبرو له پیل مخکې له افغانستانه ووځي. سپینې ماڼۍ په دې اړه چې آیا په رښتیا هم ولسمشر ټرمپ عمران خان ته داسې یو لیک استولی کنه تر اوسه څه نه دي ویلي، او په اسلام آباد کې د متحدو ایالاتو سفارت هم د ښاغلي چودري د دې ادعا په اړه له تبصرې ډډه کړې. خو که دا خبره رښتیا وي نو دا به لومړی ځل وي چې د دې دوو هیوادونو مشران مستقیمه اړیکه سره نیسي. امریکایي چارواکو تېره اونۍ یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له فرصت څخه ګټه واخلي او له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني څو جګړه پای ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په سپتمبر میاشت کې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې د هڅو لپاره د استازي په توګه غوره کړ، او ښاغلي خلیلزاد چې څو ځلې په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړې په دې وروستیو کې وویل چې د افغانستان د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې له طالبانو سره د سولې یوې موافقې ته هیله من دی. د واشنگټن او اسلام آباد د اړیکو د ښه کولو لپاره د دواړو خواوو له هڅو سره سره ولسمشر ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل ستراتیژۍ له اعلان وروسته بیا بیا پر پاکستان انتقاد کړی، او په دې ترڅ کې په 13 نومبر میاشت کې په یو مرکه کې وویل چې پاکستان د میلیارډونو ډالرو مرستو له ترلاسه کولو سره سره د امریکا لپاره هیڅ نه دي کړي. ټرمپ وویل مخکې له دې چې د القاعده شبکې پخوانی مشر اسامه بن لادن په 2011 کال کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې ووژل شي، د دې هیواد چارواکي اسلام آباد ته نږدې په ابتاباد کې د هغله استوګنې خبر وو.
د مشران جرګې اداري هیئت وایي دا حقیقت دی چې که امریکایي ځواکونه نا ببره له افغانستانه ووځي نو تروریستي ډلې به یو بیا سر پورته کړي. د دې جرګې لومړی مرستیال دا خبره ازادي راډیو ته کړې ده. وصل وصال ورباندې تفصیل لري.
د افغانستان د مشران جرګې اداري پلاوی وایي که امریکا په اوسنیو شرایطو کې افغانستان په خپل حال پرېږدي او ځواکونه یې له دغه هېواده ووځي نو پرته له شکه چې افغانستان او د سیمې هېوادونه به له جدي امنیتي ننګونو او تروریستي فعالیتونو سره مخ شي. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زیدیار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه هېواد کې د امریکا د حضور قضیه باید د افغانستان او سیمې هېوادونو مختلفو اړخونو ته په کتو وڅېړل شي. دی وایي که دوی له افغانستان ووځي تورستان بدلته بیرته مرکزونه ونیسي، لویدیځ او امریکا به هدف وګرځوي. ظاهرا د دوی دلایل هم دا دي او دا یو واقعیت هم دی، خو دا واقعیتونه باید د هغو واقعیتونو په چوکاټ کې چې په افغانستان او سیمه کې وجود لري وڅېړل شي. خو ښاغلی زیدیار زیاتوي چې که پرته له کوم توجیه او تفاهمه دلته د امریکایي ځواکونو په پاتې کېدو اصرار وشي نو په هغه صورت کې به هم د افغانستان د سولې بهیر او امنیت زیانمن شي. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر لویدیځو رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جیمز ماټیس د رونالډ ریګن په دفاعي انسټیټیوټ کې د امنیت نړیوالې ناستې په جریان کې وویل چې که امریکا په اوسنیو شرایطو کې افغانستان په خپل حال پرېږدي نو تروریستي ډلې به دلته بیرته فعالې شي. ښاغلي ماټیس ویلي که دوی افغانستان پرېږدي نو شل تروریستي ډلې به په سیمه کې فعالې شي، چې د نوموړي په خبره د امریکا استخباراتو مشخصه کړې ده چې په هغه صورت کې به په هغه هېواد حمله وشي. ماټیس زیاته کړې چې غواړي د افغانستان ستونزه د مذاکراتو لارې حل او په دغه هېواد کې سوله ټینګه شي، خو طالبانو د دغو څرګندونو په غبرګون کې د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې دوی هیله لري چې امریکایي ځواکونه دې ته واداره شي چې له افغانستانه ووځي. په دغه اعلامیه کې راغلي چې طالبانو امریکا ته یو فرصت ورکړی چې که غواړي له لګښت پرته له سیاسي لارې له افغانستانه ووځي نو دوی دغه فرصت ته آماده دي او پرته له دې تر هغې پورې به خپلو وسلوالو فعالیتونو ته دوام ورکړي چې وروستی امریکایي سرتیری له افغانستانه نه وي وتلی. خو له دې ټولو سره سره د امنیتي او پوځي چارو کارپو محمد اګل مجاهد وایي که د افغانستان حکومت وسلوال مخالفین او بهرني ځواکونه د یو میکانیزم له لارې سولې ته ورسیږي نو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدو او د تروریستي ډلو فعالیتونو ته کومه اړتیا نه پاتې کېږي.
بدون شک چې افغانستان کې د بین المللي قواوې فعالیت لري، د دې یو لامل دا دی چې په افغانستان کې جنگ دی. که د افغانستان ولس، طالبان، مخالفین، ټول حکومت او ټول لاس سره یو کی او په افغانستان د صلح او ثبات راسي نو بیا بین المللي قواوو ته ضرورت نه پیدا کیږي.
خو ښاغلی مجاهد ټینګار کوي چې که د یادو شرایطو په پام کې نیولو پرته بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي نو جدي ستونزې به پیښې کړي او دوو درېو میاشتو کې به افغانستان د خونړۍ او جنگونو په میدان بدل شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
جنگ دولک
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
یو نوی سروي ښیي چې په نومبر میاشت کې د اکتوبر میاشتې په نسبت په افغانستان کې ملکي تلفات کم وو. ناجیه ساپۍ نور حال راکوي.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او د عدالت غوښتنې اداره که څه هم د هیواد وروستۍ خونړۍ حملې د اندېښنې وړ ګڼي، خو وایي د دغې ادارې تازه موندنې ښیي چې د غیر نظامي افغانانو تلفات د روان میلادي کال د اکتوبر میاشتې په پرتله په نومبر کې کم وو. د دې ادارې مشر عزیز احمد تسل د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه موندنې په 34 ولایتونو کې د وروستیو هوایي حملو، انفجاري او انتحاري حملو څخه د اوښتو تلفاتو په تړاو ترلاسه شوي چې ډیره یې په کابل او هلمند کې ترسره شوې دي.
نومبر میاشت کې د تلفاتو کچه نسبتا نورو میاشتو ته د کال ټیټه شوې وه. موږ دغه څېړنه چې ملکي وګړو د خوندیتوب غوښتنې ګروپ د ټولو ولایتونو نه د ورځنۍ پیښې راجستر کړي او هغه مرګروپ له چې د جګړې لخوا اوړي جګړه کې دخیل لوبغاړو له لورې موږ د خپلو همکارانو له لورې جمع کوو او بیا د میاشت په آخر کې اعلامیه استو. موږ د یو شمېر معتبر رسنۍ سره قرارداد لرو، همدارنګه یو شمېر زونونو کې موږ
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې راپور په ډاګه کوي چې د نومبر په میاشت کې په افغانستان کې 213 ملکي افغانان وژل شوي او 212 نور ټپیان دي. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر په میاشت کې 203 ملکي وګړو د وژل کېدو او 550 نور وګړو ټپی کېدو خبر ورکړ شوی. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ادارې مشر وویل چې تیره میاشت زیات شمیر ملکی افغانان د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي بمباریو او د وسلوالو مخالفینو په ځانمرګو بریدونو کې وژل شوي او یا ټپیان شوي، خو د غوث ملاتړ ماموریت په دې اړه څه نه دي ویلي. دغه موندنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د کابل د اورانوس د ودونو په هوټل کې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد په غونډه کې په ځانمرګي برید کې 3 تنه وژل شول او 3 نور ټپیان شول. همداشان په دې میاشت کې هلمند ولایت د ګرمسیر او نادلی پولیسوالیو کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په بمباریو کې د افغان او بهرنیو هوایي ځواکونو په بمباریو کې 4 ملکي وګړي وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون شپږ میاشتنی راپور ښیي چې د تیر کال په پرتله 3% ملکي تلفات زیات شوي. د دغه کمیسون ویان بلال صدیقي ازادي راډیو ته ویل دغه تلفات تر ډیره په هوایي حملو کې اوښتي.
په دې وروستیو کې هوایي حملو لا ډیرو ملکیانو ژوند اخیستی او همداسې نورو پیښې چې موږ یې اندېښمن کړي یو. زموږ غوښتنه دا ده چې هوایي ځواکونه باید له بشپړ دقت نه کار واخلي او هیله مند یو چې د جګړې ښکېل غاړې نړیوالو قوانینو ته پام وکړي.
د ملکي تلفاتو د راپور په تړاو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت زموږ اړیکې ځواب نه کړي، خو د افغانستان دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید ویل دفاعي ځواکونه د ملکي تلفاتو کمیدو لپاره په عملیاتو کې له خپلو ټولو هڅو کار اخلي.
ورسله هغه چې د فاریاب د پښتون کوټ ولسوالۍ په یو کلی کې یو ماشوم لږه مرسو په سیمه کې کومانډو ځواکونه یو ورځ روزونی ول او خپل ډوډۍ د سیمه له خلکو سره شریک کړه. پریبا ظاهر نور تفصیل وړاندې کوي.
د فاریاب چارواکی د پښتون کوټ ولسوالۍ د سرهاوز کلی څخه باندې 300 کورنۍ د وسلوالو طالبانو په محاصره کې دي او د خوراکي موادو له نشټوالي سره مخامخ دي. د همدې محاصره لکبله 2 وړاندې په سرهاوز کلی کې د لوږې لکبله د یو ماشوم د مړینې خبر وسوه. تر دې وروسته په سیمه کې افغان کومندو ځواکونو په یو بیساره اقدام سره د یوې ورځې لپاره روژه ونیوله او د خپلې یوې ورځې ډوډۍ د کلي خلکو ته ورکړه. د ملي اردو د لومړی لوا د دوهم کنډک قمندان حمید سیفی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې کومندو ځواکونو په دې اقدام سره وتوانېدل 200 کورونو ته خپلې یو ورځنی ډوډۍ ورکړي.
روزه
میگیرن اونم
یک روزه
یا 6 شان از نان خوش دی وی یو ورځ روزه نیسی او دی وی ورځ ای عاشا چی ل وچی ډوډی نیولې تر هر څه چی درلوده د کلی خلکو ته ورکړل. هلته سلګونه کورنۍ ل لوږی سره مخامخ دي او په دې اقدام سره کومندوز وکونو 200 کورونو سره مرسته وکړه. شغلی سیفی ویل د فاریاب ډیری سیمې کرنیز نه دي چې د محاصره پر مهال خپل ځانته امکانات برابر کړی سي، نو د خبره کچيري همکاري ونسي د انساني ناورین احتمال لیدل کېږي. د فاریاب د والی ویان د منی چې د سرهاوز موصلاتي لارې له 2 راهیسې بند دي او هلته میشت امنیتي ځواکونه د حواله لارې اکمالیږي. احمد جاوید بیدار ازادي راډیو ته ویل چې د دې ستونزې د هواري لپاره حل ځلې کوي. زموږ امنیتي ځواکونه په غرنیو سیمو کې ستونزه نه لري او د حواله لارې اکمالیږي، خو طبعا سیمه ییز اداره له خلکو سره د مرستې او د لارې د خلاصېدو لپاره حل ځلې کوي. د پښتون کوټ ولسوالۍ د سرهاوز سیمه د مرکز میمنی په 8 کیلومتره کې موقعیت لري. د لومړی لوا د دوهم کنډک قمندان حامد سیفی د خلکو سره د خپلې ډوډۍ شریکول خپل مسولیت او لاغوی سره د خواخوږی یو نښه وبلله او په عین وخت کې پر وسلوالو مخالفینو انتقاد وکړ چې د جګړې پر مهال د خلکو د خوندیتوب لپاره قوانین او مقررات نه مراعتوي. تر اوسه طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې.
د پاسپورت نړیوال انډیکس د هیوادونو د پاسپورتونو د اعتبار انډیکس نن خپور کړ چې د افغانستان نوم یې په پای کې راغلی دی. په انډیکس کې د متحده عرب اماراتو پاسپورت تر ټولو د زیات اعتبار لرونکی بلل سوی، سنگاپور او جرمني دویم او 2 اروپایي هیوادونه او متحده ایالاتو دریم مقام ګټلی دی. احمد تکل په سټوډیو کې دی له نور تفصیل سره.
د افغانستان پاسپورت سکل د پاسپورتونو په نړیوال انډیکس کې د اعتبار لپاره په ورستۍ درجه او د جدول په پای کې راغلی. د پاسپورت په نړیوال انډیکس کې هیوادونه په 3 کټګوریو کې د دې محاسبې له مخې د جدول په سر او پای کې راځي چې وګړي په کوم شمیر هیوادونو ته بې ویزې سفر کولای شي، کوم شمیر هیوادونو ته له رسیدو سره سم ویزه ورکول کیږي او په کوم شمیر هیوادونو ته د سفر لپاره باید د ویزې غوښتنه وکړي. د همدې محاسبې لمخه د افغان پاسپورت لرونکو یوازې 15 هیوادونو ته به ویزه سفر کولای شي او د څلور وشتو هیوادونو هوایی ډګرونو یا سرحدونو ته رسیدو سره سم ویزه ورکول کیږي چې د دې ټولو شمیره یوازې 90 تر رسیدي په داسې حال کې چې 198 هیوادونو ته د سفر لپاره باید د ویزه غوښتنه وکړي. له افغانستان مخکې د عراق، پاکستان، سوریه، سومالیا او یمن نمونه په ترتیب سره راغلی. د عراق وګړي 2 دیرشو، د پاکستان 15 دیرشو، د سوریه 6 دیرشو، د سومالیا 8 دیرشو او د یمن وګړي 9 دیرشو هیوادونو ته بی ویزې تلای شي او یا له رسیدو سره سم ویزې ترلاسه کوي. خو د جدول په سر کې د متحده عربي اماراتو نوم دی چې وګړي د نړۍ تر ټولو زیاتو یعنی 113 هیوادونو ته بی ویزې تلای شي. د اماراتي پاسپورت لرونکي د 450 هیوادونو هوایی ډګرونو یا سرحدونو ته لرسیدو سره سم ویزه ترلاسه کولای شي چې د دواړو شمیر 118 تر رسیدي او یوازې 1 دیرشو هیوادونو ته د سفر لپاره باید د ویزه غوښتنه وکړي. د سنگاپور او جرمنی وګړي 168 هیوادونو ته بی ویزه او یا لرسیدو سره سم سفر کولای شي او په انډکس کې دوهم ځای خپل کړی. ډنمارک، سویډن، فنلند، لکسمبورګ، فرانسا، ایتالیا، هالند، اسپانیا، ناروی، جنوبی کوریا او متحد ایالات په ترتیب سره په دریم مقام کې راغلي چې د پاسپورتونو لرونکي 115 هیوادونو ته بی ویزې تلای شي.
تاسو ازادي رادیو ته ورسئ او په تلو تلو کې د یمن پر وضعیت راپور راخلو. د یمن هغه ښار د جګړو له ګواښ سره مخامخ دی چې یو وخت د القاعده ډلې په وا کې وو. د دغه ښار اوسیدونکي اوس د زغروالو موټرو د ګزمې شاهدان دي. فریبا ظاهر او په دې اړه نور تفصیل.
دوه کاله وروسته له هغه چې القاعده ډله د یمن له ختیځ ښار مکالا څخه ووتله، د سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو ځواکونه په زغروالو موټرو کې ګزمې کوي او د جهادیانو په پټو مرکزونو پسې ګرځي. د عدن خلیج په دغه ښار کې چې له حوثي یاغیانو سره د جګړو له سختو کرښو څخه سلګونه کیلومتره لرې دی، په یمن کې د یوې بلې شخړې ګواښ څرګندوي. د دغه ښار په ځینو برخو کې لا هم د جنوبي یمن کمونیستي بیرغونه ځوړند دي او جلا غوښتونکي غواړي د سولې په هر هغه توافق کې خپل غوښتنې ځای کړي چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د حوثیانو په نړیواله سطحه د یمن د منل سوي حکومت او د سعودي په مشرۍ ائتلاف ځواکونو ترمنځ کېږي. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتو په یمن کې د القاعده شبکې پر وړاندې خپل هوایي بریدونه تر ټولو لوړې سطحې ته رسولي دي. په مکالا ښار او نورو سیمو کې د نامنیو له کبله دا پوښتنې راپورته سوي چې آیا اوربان به دغه هیواد ته سوله راولي او که به د جګړو ښکېلې ډلې له دې فرصت څخه په خپله ګټه استفاده وکړي. د یمن په جګړو کې حکومت له حوثي شیعه ملیشه ځواکونو سره جنګیږي چې د دغه هیواد د پلازمینې سنا په ګډون ډېری نورې برخې په خپل واک کې لري. په دې جګړو کې 300 ډېر کسان وژل سوي دي او 2 میلیونه نور له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي. بلخوا بېلابېلو ناروغیو دغه هیواد له یو بشري ناورین سره مخامخ کړی دی. د ملګرو ملتونو متخصصین او د لویدیځو هیوادونو څېړونکي وایي د یمن کورنۍ جګړه اوس په یوه سیمه ییزه شخړه بدله سوې ده. د سعودي په مشرۍ د ائتلاف الوتکې له امریکایي وسلو څخه په استفادې په یمن کې روغتونونه او مارکیټونه په نښه کوي او ډېر شمېر ملکي وګړي یې وژلي دي. د دوی په خبره ایران هم حوثي یاغیانو ته تر بالستیک توغندیو پورې وسلې ورکوي او ملاتړ یې کوي. تهران بیا د حوثي یاغیانو د ملاتړ خبره مني خو وایي هغوی ته یې وسلې نه دي ورکړي. د یمن مکالا ښار د حوثي یاغیانو د جګړو لیکو لری پروته. خو په 2015 کال کې د مرکزی حکومت رنګېدو القاعده ډلې ته لار پرانسته چې د دغه ځای څخه استفاده وکړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د روان کال په لومړیو کې راپور ورکړی و چې د عربي متحده اماراتو او متحدینو ځواکونه وروسته لاغه د مکالا ښار له القاعده ځواکونو څخه بیرته ونیول چې دوی د 2014 کال په اپریل کې په خپلو کې مذاکره وکړه او له دې ښار څخه د یاغیانو پر وتلو پټه موافقه وکړه. مکالا ښار تر 2 کال وروسته هم د جګړې له خطر سره مخامخ دی. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو د مشورتي بورډ یو پخوانی غړي ګریګوري ډی جانسن ویلي، حتی که سعودي او عربي متحده امارات سبا له دې جګړو ووځي، د یمن کورنۍ خپلمنځي جګړه به تر یو وخت دوام وکړي او په حقیقت کې زه فکر کوم هغه جګړې به تر اوسنیو جګړو ډېرې سختې وي.
د
لشکرګاشر او جنو نور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بچو په چیر اګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګپورټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي هر ورځ پر هم دغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدل سي اوسنی خبری مجله پای ته ورسیده دویمه ماښامنی خبری مجله له سلطان محمد سرور نووري